احمد شبریم د ازادي راډیو د لاسو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلای کوم. نن په قطر کې د امریکا یو پلاوی چې په ترکیب کې د بهرنیو چارو د وزارت یو ایس ایډ او استخباراتو استازي شامل دي له طالبانو سره غونډه وکړي. تر خبرونو وروسته د دې جزئیات اوریدلی شي. په کندوز کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 500 ته رسیدلی او داعش مسؤلیت منلی. ماسکو د افغانستان په مسله کې له واشنگتن او اروپایي ټولنې سره د همکاري ژمنه وکړه او په روسیه کې د درېمې ورځې په مخه د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا وبا د قربانیانو شمیر تر 900 واوښت. د خبرونو تفصیل. په کندوز کې د خونړي برید مسؤلیت دای شومانه. د کندوز ښار د سید آباد په سیمه کې د شیعه او پجومات کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 500 کسانې ووژل او لسکونه نورې ټپیان کړل. د داعش ډلې خراسان څنګه پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یوې انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد والوزول چې خلک په جومات کې دننه پر لمانځه درېدلي وو. د داعش په یوه جلا بیان کې ادعا شوې ده چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه و. د کندوز حملې قمندان مولوي دوست محمد ویل چې د دې حملې هدف په افغانستان کې د قومي نفاق ورته لمن وهل دي. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ.
موږ خپل اهل تشویو ورونو ته د اطمینان هم آینده کې ورکو چې د دوی د امنیت په لحاظ باندې په هر څه باندې موږ انشاءالله بعضې امادګۍ په نظر کې لرو او نیسو او دوی ته به انشاءالله داسې مشکلات بیا نه پیدا کړي.
بیلابیلو نړیوالو مؤسسو او له هغې ډلې ملګرو ملتو او د بشري حقونو د څار سازمان د کندوز حمله په کلکه غندلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې له غړو هیوادو غوښتي دي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بورل پرون د اسپانیا په پلازمېنه مادرید کې یو کانفرنس ته وویل پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 2000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې ول افغانستان او اروپا ته لیږدول شوي. بورل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دې د 10 او 40 ترمنځ نور افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځشنبې پر ورځ وویل شاید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنر فلیپو ګراندې دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 2500 افغان کډوالو ته د 500 کلونو په اوږدو کې پناه ورکړي ومنل شي. خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه روسي پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحد ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګل اوروف پرون د اروپا د کسب او کار د سازمان له یو شمېر غړیو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډو له جوړولو سره مخالفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې شاید د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې تروریستي حملې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبې پر ورځ وویل چې هیواد یې د طالبانو استازیو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د اکتوبر په 6 په ماسکو کې جوړه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن، روسی خبریال دیمتری موراتوف او فلیپینی پلنې خبریال ماریا ریساتا د نوبل د سولې د جایزې مبارکي ورکړه. دا دوه خبریالان پرون د دې لپاره د 6 کال د نوبل د سولې د جایزې مساق وګڼل شول چې دوی د بیان د ازادۍ د ودې لپاره هڅې کړې دي. ولسمشر بایدن په یو بیان کې چې د جمعې پر ورځ خپور شو وویل موراتوف او ریسا پرته له دې چې ستړي شي او وویری شي د حقایقو د موندلو لټه کړې ده. بایدن زیاته کړه چې د دوه خبریالانو له واکه د ناوړه ګټې اخیستنې او د فساد د افشا کېدو لپاره هڅې کړې دي او د شفافیت تر رامنځته کېدو لپاره یې کار کړی دی. 9-50 کلن موراتوف او د نوایا ګازیتا له مؤسسینو او له 40 کلونو راهیسې د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر دی. 8-50 کلنه ماریا ریسا بیا له نږدې 2 لسیزو راهیسې د CNN د جنوبي آسیا د برخې تحقیقاتي خبریاله ده. د روسي حکومت په رسمي ډول پرون د 40 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا وبا د 916 دیش کسانو د مړینې خبر ورکړ. دا درېمه پرله پسې ورځ ده چې د 40 ساعتونو په ترڅ کې په روسیه کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر تر 900 اوړي. تروسه په روسیه کې د رسمي شمیرو لمخې د کووېډ 19 ناروغي د خو د ټولو قربانیانو شمیر تر 2,400 تیر شو دی. خو ډیر څارونکو په دې باور دي چې د کووېډ 19 قربانیانو اصلي شمیرې په روسیه کې تر دې لوړې دي. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا تر سره شي. پر عراق د امریکا له حمله وروسته چې په نتیجه کې د صدام حسین رژیم لسکور شو، دا په دې هیواد کې 5 ځل پارلماني انتخابات دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د منصوبانو د رای ورکولو لپاره پرون په پام کې نیول شوی و. د راپورونو له مخې د رای ورکولو پرونی بهیر له لاسوهنو او مداخلې پرته تر سره شو. تمه ده چې عام خلک به سبا سهار په 2 بجو د خپل خوښې کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړي. د عراق پیشندل شوی روحانی مشر مقتدا الصدر د انتخاباتو په ترشل کې ویلي چې دی او پلویان په دې تمه دي چې دا ځل به د دوی له ډلې څخه یو کس د عراق د راتلونکي سر اعظم په توګه غوره شي. دا خبرونه امریکایي چارواکي او طالبان بل افغانستان د متحد ایالاتونو د سوکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو د سخت دریځ ډلې تر واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکایي پلاوی به د شنبه او یکشنبه په ورځو د طالبانو له جکپور او چارواکو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو څو کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبري مخ ته وړي چې بیا یې د 2000 کال د فبروري په 19 د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راولو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون ترناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړ برخمن وي جوړ کړي. د امریکایي ویاند زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی، موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوي برابرې کړي چې هغو سیمو ته آزادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی دا غونډه په دې معنا نه ده چې واشنگتن طالبان پر رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکی وویل دا غونډه د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. مشکاره څرګنده کړې ده چې طالبان د خپل اعمالو لاري مشروعیت ترلاسه کولای شي. دوی باید د خپل کارونو یو دوامدار سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحد ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبري کوي، د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو ایس ایډ استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیلزاد شامل نه دي چې له څو کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبري مخ ته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي د دوی یو جکپورې پلاوی پرونه وخت له کابله د وهې تروان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوی به پر طالبانو د فشار هم راولي چې هغه امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستان وزي خوندي چاپیریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایي مارک فریرچس خوشی کړي. مارک فریرچس د 2000 کال په جنوري کې په افغانستان کې ترای تم شو. هغه وخت دا راپورونه خبره شوی وو چې دا امریکایي انجینیر حقانی شبکې برمته کړی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی خبرداري ورکوي چې افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې ځان راشي ناوړ عواقب به ولري. په دې اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د مشر فلیپو ګراندي څرګندونې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندي پرون د تلې پښه پرسمه په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنې شوی اوس په کار ده چې د پیسې عملاً ورکړل شي، ځکه په افغانستان کې اوس مهال سم دستي نورو سرچینو ته اړتیا لیدل کیږي. د کابل سقوط یو میاشت وروسته د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو سرمنشي د لوی مرستندوی هیوادونو یو غونډه راوبلله. په دې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه، خو معلومه نه ده چې له دې مرستې څخه به څومره پیسې د هغو 406 میلیون ډالر بودیجې ته ورکړل شي چې ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د 2021 کال تر پایه ل 11 میلیون افغانانو سره د بشري مرستې لپاره غوښتي و. د یونیسیار مشر وویل ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شو یوجمنو ل دریو یوازې یو برخه یا 15 دیرش سلنه ترلاسه کړې ده. ګراندې همدار زیاتونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د اعلان شوی 300 میلیون ډالر مرستې یوازې 13 سلنه دوی ته رسیدلې. نوموړي مرستندوی هیوادونو ته په خطاب کې وویل لطفاً په هغو برخو کې چې سمدستي اړتیا ده مشخص مرسته وکړي. ښاغلی ګراندې د افغانستان د سخت طبیعت یادونه وکړه. وی ویل چې د دې هیواد په غرنیو سیمو کې ساړه زیات وي او ژمی هم را روان دی. د یادونه وکړه چې د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره وخت ډیر کم دی. فلیپو ګراندې وویل د عامه خدماتو، بانکي سیستم او اقتصاد ویجاړېدل په افغانستان کې تر دې هم لوی بشري ناورین رامنځته کولای شي.
Unless that is found, I foresee a bigger
کمرسی ورنکل شي. نو زه اټکل کوم چې تر دې لوی ناورین راتلی شي او زما اټکل دا دی چې شاید ډیر شمیر خلک بې ځای شي، ځکه چې خلک روغتیایي خدمات د چلو او بو او یا پیسې ونه لري نو کډه کېدو ته اړ وسی. دوی شایل افغانستان بهر ووسی او فکر کوم باید حتما هڅه وکړو چې د داسې حالت مخاوني سو.
د یو ان ایچ سی آر مشر چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دورسته افغانستان ته سفر کړی وو همدارز وویل اوس مهال د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو څخه د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او، د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی او د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په افغانستان کې خپل ادارې لري. فلیپو ګراندې وویل نړیوالو د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، نو د په وینا د بشری مرستو د رسونکو ټولنو پر طلبه د پرمختیایي ادارو لپاره له طالبانو سره تعامل یو څه ستونزمن وي. ګراندې له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
بلورته نړیواله ټولنه په وتر هکار کې بچو توني شهر افغان ته په افغانستان کې تر 200 ډالرو مرسته وکړي. مجیب حبیب زای د افغانستان د سوداګری او پانګونې د خونی د بهرنی کمیټې له مسول سره شافیزی سره د دې مرستو په اړه شخېدلې او نمرې دا پوښتنه کړې ده چې دا مرسته به د افغانستان له اقتصاد سره څومره مرسته وکړي.
نو کدا پیسې د افغانستان اقتصاد ته تزریق شي او داخل شي د خلکو د قدرت خرید لري. دا د یو مصنوعي کاذب اقتصاد رونق برته هي کوي او خلک ته مجبوری څخه قسم 200 ډالر دي ډیر پیسې نه دي په اوسنۍ زمانہ کې، او بیا هم دي بیچاره او مجبور افغانان لپاره ډیر پیسې دي.
د غتر هڅور امکان لري پرته لدی چې طالبان دغه پیسې ته لاسرسي ولري د بانکونو تور واستول شي.
نو خو مخکم د بهرنۍ ایوادونه اکثرا داسې کول چې د خپل انجوګان لري پیسې ورستولې، یو برخه یې د دولت د بودیجې لري استول. په اول کې خو یې سينو استول، بیا وروسته څوکه چې د ظرفیتونه د دولت او اعتبار دولت زیات شو دوی ته ورکړل. خو بیا چون د مرستې څخه په خوانې دولت هم ډیر ناوړه استفاده وکړلې او کرپشن یا په اصطلاح فساد اداري ډیر زیات وکړي، نو دوی دا تجهیز نیولی و دیوال سر سخه چه غیر دولتی مواسط لیاری، یعنی انجوگانو لیاری او پرایویت سکتور سر یا خصوصی سکتور سر مخامخ راکلاوار را دوی کولی. نو دا ممکن دی، اما دا گتوار بدی ندی چه اما انجوگان هم پا تجربه که برسیر شو چه دیر برخه د دغه مرستی دی پخپل اداري چارو کې لګولي. حال دا چې په دایمي نورمونو کې 15% اته اکثر یو پروژې پیسې حق او چې د انجوګان خپل دي خدماتو لپاره واخلي، ولې تر تیر بریده پورې دوی دغه شی تجمن پات نشول او تقریبا تر 70% 50% د ټول لګښتونه ځان ته اخیستل. لوکسری موټرې او کرایې د کورونو او بادیګارد او دا شهر خدای وکړي چې بیا هم دغسې تکرار نشي.
نو تاسو څه د حل لاره ورته وړاندیزوي؟
اصلي خبره دا ده چې دا هم د سیاسي اساسي چاره نه ده. د اقتصادي ستونزو د حل لپاره اساسي چاره اقتصادي وده ده، تولید ده، خدمات ده، پوهه ده، او د معدنو استخراج ده، پروسس ده. دا خو یو بیړنۍ مسله ده کنه، دا خو کوم بنسټیز کار نه دی چې موږ ورته ځلخه کوو. میکانیزم یې کچیر داسې وي چې دوی یو میکانیزم ورته جوړ کړي او ویشون کې یا غنجوګان یا بانکونه اول خو مستا خلق تی ورکی تیر وخت اوس مرسی راغلی دی د مستا خلق پر ځای غیر مستا خلق تی ورکل شوی دی حکومتي چارواکو خپلوانان تی ورکل شوی او دوهم دا چی